وړه د پلاتن وفاقي ادارې په مقدمه کې نیول شوې چې هغه د امنیتي ادارو زید په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده. خو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه وړاندې هم رد کړي. ګیلمن وزیر د هغې وروسته نیول شوې چې پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کې د خپلو درې نیول شوو ملګرو د رهایۍ لپاره د جون درېیمې نېټې نه پرلت پیل کړی و، چې د جون په 15مه یې د یوې اونۍ لپاره د اوتمانځای مشرانو سره مذاکراتو پس د ځنډولو اعلان کړی و. د غورځنګ درې غړي عبدالرحمن وزیر، زکیم وزیر او جلال خان د مئی پر 1.5مه د غورځنګ په وینا سیدګي امنیتي پوسته باندې فوز نیولی چې لا هم د دوی په وینا د فوز سره دي. فوزي چارواکو په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غورځنګ دغو کسانو په میرامشا کې په امنیتي پوسته د قانون سرغړونه کړې چې د بشپړ پلټنو پس به خوشي کیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکم. شفیقه خپلواک وی جلا وطنی شیر تری وړی.
از چې کابل کوم ما یو د خپل خونی کې شیر لري ته. او شکر از ټول خپل تاسو ته تختی شیر کې.
په خبرونه کې لبل جلا وطن شاعر نور محمد لهو سره هم شخې تلایم. د دې بیا د شیر لمن په سویسرلند کې لرنګونو ډک شوی.
زه یو شیر بار بار لولم، بیا بیا ځینې وخت پرېږدم چې څه وخت په تیر شي، بیا ورته راځم مراجعه کوم.
له ډاکټر هاشمی سره د ده د ډاکټرا د ډیزرټیشن پر اثر شخیدلی یم.
خبره به دا شی وشي زما د موضوع حدود د دې نه هم ټاکل شوی وی لګیان شوی وی.
لنډ کیسه لرو.
د پارک د زړې ونې له څانګې یې پاڼه مخې ته راغله.
او له داسې چا سره هم خبرې کوو.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی، ډېر زیات ترې نه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې په کې کړی دی.
د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ را وروسته یو شمېر لیکوال او شاعران له افغانستانه ووتل. په دې ډله کې یو هم شفیقه خپلواک ده چې پخوا یې ډېر شعر لیکه، اوس لږ شعر لیکي. علت یې څه دی؟ له هغې خپلواک سره مې دا مسله په تفصیل څېړلې ده. خو مخکې تر دې چې د دې تجربې په اړه له دوی څخه واورو، د کره کتونکو ځینې نظریات به پر شعر د جلا وطني د اغېزو په اړه له تاسو سره شریک کړم. د تبعید او له هیواده د کډوالۍ مسله په نړۍ کې نوې نه ده. له پیړیو راهیسې د بېلابېلو عواملو له امله انسانان مجبور شوي دي چې خپل ټاټوبي تشا کړي. یو شمېر ناقدان په دې نظر دي چې د مکان له بدلېدو سره د شاعر په ذهن کې سوالونه پیدا کیږي. ولې دلته ژوند کوم؟ ولې دا حق نه لرم چې په خپلې اصلي مینې کې شپې ورځې سبا کړم؟ ولې نور ماته د درېمګړې په سترګه ګوري؟ ولې د نورو په څېر خوشحاله نه یم؟ تر کله به دا ژوند همداسې بې سرنوشت وي؟ دا او دې ته ورته ګڼې پوښتنې شته چې ممکن د شاعر یا لیکوال په ذهن کې په جلا وطني کې راوګرځي. د کره کتونکو دا خبره په اروپا کې مشهوره ده چې هنر ځوابونه نه دي، هنر سوالونه دي. د دې تر څنګ جلا وطني د شاعر په ذهن کې د وطن د مینې تنده زیاتوي، چې دا تنده شاعر ته شعري موضوعات ورکوي. د کورنۍ د غړیو، خپلوانو او دوستانو یاد هم ممکن د شعر د الهام د مرغه وزري وتخنوي. دغسې یادونه نستالجیکو موضوعاتو ته هم لمن خوړوي. په لسګونو زره افغانان د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا ته کډوال شوي دي، چې د دغو سیمو چاپیریال هم شاعر د طبیعت له نویو ښکلاو سره مخامخ کوي. په بهرنیو هیوادو کې لیکوالان او شاعران د کورني سیاسي اجتماعي نظام له زنځیرونو آزادي شي، نو ممکن د زړه د تل خبرې وکړي، هغه خبرې چې صدق پکې وي، چې دا د رښتینی هنر تقاضا ده. کره کتونکي بل لور ته دا اندېښنه څرګندوي چې جلا وطني پر شاعر ممکن منفي اغېزې وشیندي، په ژور خپګانې اخته کړي، ژوند ورته پوچ او بې مانا ویسي، او شاعر داسې پوښتنې له ځانه وکړي چې ولې شعر لیکم، د چا لپاره یې لیکم. اوس به له شفیقي خپلواک څخه واورو چې کاناډا ته له تګ وروسته په شعر کې څه تغییر راغلی.
زه چې کله شعر ولیکم بیا احساس کوم چې تغییر راغلی، که نه زما شاعري کې چې یو لوی تغییر راغلی کمه شوې ډېره ده.
علت یې څه ده؟ څه ولې کمه شوې؟
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو نه دا ده چې زه باید یو خو داسې یوازې شعر نه، کله چې ما پوهنتون ته ځینې مقالې به چې راکړي ویلي کو ریسرچ به وکړه، ما ډېر پر به مطالعه لکه ته پر مجبور انسان مختلف ځایونه ولولي ریسورسز ولولي ته بیا دې غنو وروسته یو څه جوړ کړم د ریسرچ پیکاپ ما چې کله دا لوستلم اول ما باید ما په خپل ذهن کې د خپل د ریسرچ مقاله لیکلې وای د څېړنه مې په خپل ذهن کې بشپړ شوې بیا ما کولای شو چې زه په کمپیوټر کې ولیکم لکه بشپړې تستر د کاغذ پر مخ راوړم شیر ما ته یې نه وسته دی زه باید یو څه یو ټیسټ اسکم دا یې خاص ما ته زما په لاشور کې زما په ذهن کې زما په زړه کې بشپړ شي او زه پوه شم چې دا څه شی دی دا یې زه د کاغذ پر مخ راوړم د تیر کلو شاید یو ډول کل کل انسان ځان ته پلمیم جوړوي د کله پیغام صدقانه خبره دا ده چې زه نشم کولای هغه درچ په دې تیر کلونو کې راغی هغه بایل چې و هغه څه چې و بایل شو زه یې غسره مخم زه ترې تښتم او شکر څوک له خپل احساس څخه تښتي څنګه شیر کې
ډیر کله ډیر شاعران دا وایي چې کله یو درد ډیر احساس کی هغه مر ډیر د ته ضرورت پیدا کی هغه وسپړي او هغه په هنري شکل باندې له نور سره شریک کی په دې حساب خو بیا په کار د تاسو ډیر شاعري
وکړه نه یم چې انسان په پرېګرام نه په یو څه ډول دته مګر یو مرحله کې چې انسان چې ځان تر تیروي او نه پرېږي چې انسان کې ځکه چې کله انسان کې څه څه ښه راځي
یعنی د مایوسی احساس سره کوي
یو واسه مایوسی نه ده دا په یو معنا پیدا کې کنه نه کوي چې چې نه چې انسان کوي یو بای دی او د وی والری یو د در چې دای له جوابونه نه پښتنې دی یو پښتنې دوم له فضا بون کې چې بل اخر ټول خپل موجودیت ور سره پښتې ټول هر څه ور سره پښتې په هر څه شت منه کې ځان کو شو نو
فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي ځکه دغه څه احساس کوي هنر پات د سیاست په آینه کې ونه کتل شي
د راځي په پښتنه کې زه د یو فرد په توګه نه غواړم چې راځم چې څنګه به چې دی زه د یو فرد په توګه چې ما ټول ژوند په باندې مخ واوښت زه څنګه به چې دی ما څنګه له هنر سره وي زه خو د عمل تجربه ورکړې یم زه خو د عمل درد ورکړې یم کنه په شخصي لحاظ یم په فردي لحاظ یم زه څنګه له هغه سره یم که جام ګروپ دی وطن کې زه ورکړې یم زه وو ما حالت ما په څیر بوله ده چې کوم تا ډول یو تغییر رامنځته کیږي چې څه ډول تر بیل یم زه نه پیژنم چې څه ډول ځان دې نه چې دا کوم زه بل څه څه دې لپاره چې زه شی به کوم څنګه شم زه دا مخ تجربه بخښه نو زه نه شم کولای چې زه هنر او سیاست نه دی درد
په خپل هنر ده لیکن ک سیاسي حالات ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي مثلا په د پنړې کې د جنونورو خلکو حالات ته څوک ګوري په منځري ختیځ کې عربان مهاجر سوي دي ډېر عالی ادبيات لیکلي دي خصوصا د هجرت ادبيات سي دوی مهاجر سوي دي او خپل وطن لري دي او لري ورته کتل دي حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال حکومت افغانان له افغانستان وتلي او نورو هیوادونو تتللي هل تام ستونزې او مشکلات ډیرو د خلکو ډیر مشکلات لرل هلته هم لیکوالي کړې ده داستانونه لیکلې دي شعرونه لیکلې دي نو بیرته له تاسو دا پوښتنه کزو کوم څه شی دې به سی وی دې سي له شعر کې یو څه فاصله واخل
زه به خیر یو څه وخت ارتیا منم هغه اندیار چا د رېدو د ارچا د هغه پروسه متفاوته ای یو دا خبره هم ده بل خبره ده هم ده چې زه نه هایت احساسه کسه یم لکه یو انسان د پیم زلکت دیر یم ایک خبره نده ده از اغده کم شای خبره ده چیزه پستو که نه لرم کنه زمام خایی ام دسی یو حالات بی یو ده خبره ده بل خبره چې ده یو ناسپی ده جوانت د ما زه چې کابل کې وم ما یو ځل خپل خونه کې شې لیکلې سو د دې کله چې ما شې نه لیکلې زه چې تار را ویښ شو نو یو څه ما دې کله سال چې په تر ویښې ده ما دې شروع یې کوه خپل کې لیکلې اکثریت شې نه مې خپل خونه کې کله کله چې زه نه خپل کوټې نن بل چیرته وم او ما ته دې شې کوم احساس هم راغی ما خایته نیمه یې لیکلې له ورسته ما دوام نه دی ورکړې نه مشوي کولای انسان نه پیغام اموخ شي نه پیغام هغه ذهن دې په یو نمځای کې څه کار کوي یا نه پوهېږم. دا د شعر د لیکلو وخت خورا ساس وخت دی. دا داسې یو وخت دی لکه هغه څوک چې د هغه په پام کړی دی، د اکاسانو ته، د حیوانات چې کسې کوي په ځنګلونو کې. یو نیم ډېر حساس مرحله، یو نیم ډېر جالب پروسې، مثلا یو یو الوتونکی ښکار کوي که نه، چې خوله کې رانیسي یو چې باندې وټیټېږي هغه کوي. هغه دپاره هغه اکاس ښایي شپې هلته تېرې کړي د دې لپاره چې هغه یوه صحنه هغه کوي. او د همغه یوه صحنه د ده ټول اکاس دی، د همغه یوه صحنه د ده ټول هنر دی، همغه یوه صحنه ټول هغه څه دی چې ارزي شعر عینه نو څه دی. همغه یو صحنه ده چې تې باید ښکار کړي، تې باید ریکارډ کړي، او که نه سو بیا در نه لاړی. او داسې یو څه چې زما دپاره د تېر دوه کلونه ټول سفر و، او تروسه هم دی، زه تروسه په هغه یو باثباته ځای کې نه یم پاتې شوی، چې د حداقل دې ځای کې نه یم پاتې شوی، چې حداقل زه دې مثلا درې میاشتې پکې تېرې کړم. نو بیا دا هم زما دپاره یو ذهن دپاره مې یو لوی چلنج دی، زما په نظر چې زه یو حداقل یو باثباته ځای کې پاتې شم، چې زه یو څه وخت احساس وکړم چې ذهن مې اموخته شي. ځینې خلک مثلا د بېخوبۍ سره مشکل پیدا کوي که نه، ځایونه چې تدلی بیا خوبې خرابېږي، لکه صحیح خوب نه شي کولی. زما دغه مشکل دی. نو ښایي یو دلیل بیا دا هم دی چې داسې دا ژوند په روان حالت کې دی، او په منډه منډه کې دی.
شاید همدا علت وي چې یو ځای نه یاسي، او ستاسو دا مخکینۍ خبره تاسو ویل سي په خپله کوټه کې به مې سهار شعر لیکه. د عرب شاعر نزار قباني وای زه چې کله په بیروت کې اوسېدم، سهار وخت به پاڅېدم، تر سمندر به تلم، له یخوا سره به راتلم، نو هر ورځ به مې په یوه جیب کې هم شعر و، په بل جیب کې به مې هم شعر و. خو بیا وروسته چې له لبنان لرې سمه، وای بیا دا شعرونه به کله نا کله په یوه جیب کې پیدا شول. نو عادت شک نسته.
دا بالکل دغه خبره ده. دا
څومره څه. او یو بل شیم ده، تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکي، پخوا مو ډېر زیات لیکل. شاعران او لیکوال هر وخت دوامداره شکل باندې په یوه مقطع زمانی کې ډېر څه نشي لیکلی. یو ځل ډېر لیکي، بیا کم لیکي، بیا یو وخت بیا راځي چې ډېر ولیکي. دا شی هم ده که نه؟
فکر کوم دا هم ده، ځکه چې کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېرو شعرونو کښې به کم نه نوې خبره وکړي. یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کښې زما شخصي نظر دا ده چې په لومړیو وختونو کښې کله چې یو څوک لیکل شروع کړي، حداقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. چې دغه داسې اووه کاله ښه خبره نه ده چې زه قید ورته ږدم، لیکن حداقل تر یو ډېره وخته پورې کړم. لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه نه و چې زموږ خلک فکر ونه کړي چې اول څو میاشتې، لیکن نه، دوامدار څو بل څو کلونه. په دې وخت کښې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکړې، چې ته په کومه محور باندې راڅرخې، دغه ستا لیدلوری د شعر دپاره څه دی. دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کښې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کښې شاعري وکړې، ته نظم کښې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه راوانخلي، ځان درک کړي چې کوم شي کښې ښه یې، کوم شي کښې ښه نه یې. دغه مرحله کښې که انسان څومره کولی شي، حتی کار څومره خراب شعري، کار څومره بېکاره شعري، کار څومره کمزوری شعري، باید ولیکي. ضرور نه ده چې اتمندي ښه ولیکي. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینو شعرونو ډېره پښېمانه یمه، ما په نظر ډېر خام شعرونه وو. حداقل که لیکلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای هغو شعرونو د برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي دا به هېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکراره انسان ژغورل کېږي، موضوعاتو له تکراره انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمندې شعوري لاسي ورکړي که نه، د قصدي وقفه کېږي که راځي، فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله دا دی. استاد درویش دورانی یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې. بیا د دې مرکه کې ویل چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم، بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل، دا خبره یې ښه راباندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دل کړه چې شعر درته راځي. د دې خبرې پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولی شي چې شاعري بنده کړي، لکه دا څنګه امکان لري. بیا ده وویل شعر د خدای لکه مېلمه چې درته راځي، که دا مېلمه درته راشي یو ځل دروازه درته راوټکي، ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه درته راوټکي، ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یو ور شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا نه راته راتلل، یو څه وخت مې ورته واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم وي چې که چا ته شعر راځي ونه لیکي، که چا سره د شعر نوې موضوع وي نه لیکي. خو که څوک له داسې حالت سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دورانی خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بیرته انسان ورته راګرځي.
له هغلې خپلواک څخه په مننې نږدې دوه کاله کېږي چې دا له افغانستانه وتلې ده. دا له هغو خورا محدودو افغان شاعرانو څخه ده چې د شاعري د پیل په کلونو کې ډېر شعرونه لیکلي دي. د دې تر اوسه پورې څلور شعري ټولګې چاپ شوي دي. له یوې خبرتیا وروسته بیا هم د شعر لمن نیسو. د داسې افغان شاعر نظر ته سره شریکوم چې د جلاوطني د پیل په کلونو کې شعر نه شوی لیکلی، خو اوس په منظم ډول شعر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کرا کتنه. ل آزادی رادیو
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په 2003 کال کې په سویسرلند کې پناه واخیسته. دی وایي چې د کډوالۍ په لومړي وو کلونو کې یو شعر هم ونه لیکه، خو له تیرو شپږو کلونو راهیسې د شعر مرغه د دله سره نه دی الوتی. مخکې تر دې چې د ښاغلي لاهو په ژغ د شنې مرغۍ په نوم د ده شعر ته غوږ سو، له ده به د ده د شعري تجربې په اړه واورو چې څرنګه شعر لیکي.
معمولا زما شعرونه په یو واړه تصویر باندې پیلېږي، او کله کله بیا داسې وي چې یو بشپړ شعر راسي او دا بیا په کاغذ لیکمه. بیا ځینې وخت داسې چې په هماغه یو واړه تصویر کې همداسې ولاړ پاتې کېږم، او بیا ځینې وخت داسې هم وي چې یو شعر ولیکمه هغه بیا نو تر ډېرو ځنډو را سره پاتې وي. او بل عادت مې هم دا ده چې په یوه ساه نسم کولی چې مکمل یو شعر ولیکم. شعر ته پاره زه وخت ورکوم، داسې وخت کېږي چې ما یو شعر لیکلی ده په هغې یوه هفته تېره شوې، بیا وروسته ورته راغلی یم، نو په هغه نور هم داسې یو ضرورت مې احساس کړی چې دا بشپړ نه ده، تصویرونه یې سم نه دي راغلي، کلمات او موقعیت مناسب نه دی. بېرته لکه یو ستاسو په څېر د یو کیسه لیکوال چې څنګه یوه طرحه جوړوي، څنګه یې ډټوي، دغه کار له شعر سره هم زه کوم. داسې موقع هم راځي چې زما شعر دوه لیستو یعنی له شلو کرښو نه زیات وي، او دا چې زه دا د په شعر کې د ایجاز سنه ته زه ډېر احترام لرم، نو د هغه په وجې کله کله دغه شل کرښې شعر سو یعنی درې څلورو کرښو ته رالنډېږي. او بیا هڅه کوم چې یعنی زه یو شعر بار بار لولم، بیا ځینې وخت پرېږدم چې څه وخت په تیر شي، بیا ورته راځم مراجعه کوم. یعنی د شعر دپاره پوره حوصله پکار ده. یعنی زه داسې لازمه نه ګڼم ځکه چې یعنی یو شعر څنګه ولیکل سو او هغه بیا خپور شي، ځکه چې خیالونه بدلېږي. مونږ یو وخت د یو اشیا د یو څیز په نظر یو ډول وي، خو بل ورځ کېدای شي بدل شي، هغه رنګ مو چې نن خوښ سو بل ورځ کېدای شي هغه رنګ موږ ته په زړه پورې نه وي، تکرار شي. نو ځکه دا د شعر ته وخت ورکول د دې سبب کېږي چې یو خو ذهن ریفرش شي، او بل کېدای شي هغه وروستی انتخاب داسې یو انتخاب وي په شعر کې چې هغه تر تله پاتې شي او د لوستونکي دپاره هم باید جذاب واوسي.
له انځورګر شاعر لهو څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر چې په ازادي راډیوي مجلې پروګرام یې لورولی دی.
دو غرونو ترشا پتور قفس که عادت شویش نه مرغی دو باغ لپانو الو تلش نرنا در پسیم نشد دنگ چنار ده دریا دیگی همغتی لکستا ده گلاب مخ رنگ رنا سپینو بو که پان پان را پیدلو او سی تا پسی لاسونو بانده زاله لکه زخم رشنی شوی چیر تلارو که چه جیر گلو نگوره پسی رو که ده چا دلم دوست ترگو تکی سره سره ناس دی چیغه او ساموره نیمش پا دیوی تگیش پیلی خلی تا لپی لپیش نی سندره او سمشینده ایش تخو حکسا لعصمان لکه غشی ناشنا چیغه راوری چول وانو دا آسمان لاجور دا غوستی پرشن رنگ از غن تار دی را تاو کرده مرغان دوتی تصور که دا بدن کم غره خرس کری چو آسمان که یو لپشن فضا پکرای واخلی دی دیخار سوداگر وارد دا مرغانو پا وزرونو تجارت کار پا قفص که عدد شویش نیور غیم خپلو زخمو سر عادت څنګه پیدا کم زه پوهیږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یوه قفس کې زوړ شم بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه که چې زما په ستړو لپو له پیړیو داشنه شوې زاله در وړي او ته هم بېغمه ومره هسې هم د چا پرې شوی وزر بیرته نشین کیږي چه وزر اولوت نوی پراخ آسمان او شنه هوار طول بیمانا دی او مرغ پاته که دلم لوی عذاب ده او مرغ پاته که دلم لوی عذاب ده لوی عذاب ده
پښتو شعر کې د انسان دوستي څېړنه هغه موضوع ده چې سید اصغر هاشمي د ډاکټرا لپاره انتخاب کړی وه او د ډاکټري سند یې ترلاسه کړ. دا کتاب تازه په دوو ټوکونو کې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. دا موضوع ښاغلي هاشمي څرنګه د ډیزرټیشن لپاره غوره کړی؟ موضوع پراخه نه ده. لومړی به له ښاغلي هاشمي څخه واورو چې له کوم وخته تر کوم وخته پورې په شعر کې د انسان دوستي مسله په دې کتاب کې راخستل شوې ده.
په پښتو شعر کې ما یوازې دویمه دوره انتخاب کړې ده. په پښتو ژبې کې موږ درې دورې لرو چې لومړۍ دوره د 1909 کال نه شروع کیږي تر 1905 کال پورې، 1905 کال نه دویمه دوره شروع کیږي تر 1905 کال پورې. یعنی زما د کار حدود 300 کاله نیسي. په دې 300 کالو کې موږ په پښتو ژبې کې روحانیان، خوشحال خان او لارویان، عبدالرحمن بابا او لارویان، او عبدالحمید مومند او لارویان، دغه کسان تیر شوي دي. او دغه څلورو ادبي مکتبونو کې د انسان دوستۍ فکر چې د چا په شعر کې وو او د کوم بوت نه یې پرې خبرې کړې وې، په دغه کسانو باندې ما بحث او څېړنه کړې ده. په دغه دورې کې، په دویمې دورې کې، د شپېتو کسانو هغه افکار ما اخیستي دي چې د انسان او انسان دوستۍ په اړه یې خبرې درلودې.
پښتو شعر د 300 کلونو په ترڅ کې، یعنی موضوع ډېره وسیع نه ده ستاسو په باور چې په دې کې د انسان دوستۍ مسله وڅېړل شي؟
زما د خپلې تجربې پر اساس باندې ښه خبره دا شوه چې ما د مثال په ډول یوازې روحانیان انتخاب کړی وی، په دې دورې کې مې چې دی په انسان دوستۍ باندې خبره کړې وی. یو کس مې چې انتخابو، مثال په ډول خوشحال مې انتخابو، یا مثال په ډول ځینې نور هغه کسان مې انتخابو چې یو کس وی، نو په یو کس باندې ښه کار نه کېده، خو که ما یو ادبي مکتب انتخاب کړی وی نو دا به غوره وه. بالخصوص په ځانګړي ډول هغه ادبي مکتب چې هغوی په شعرونو کې د انسان او انسان دوستۍ مسله ډېره لیدل کېږي، د مثال په ډول د روحانیانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، یا د عبدالرحمن بابا په لارویانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، دا موضوع ډېره لیدل کېږي. خو دا چې زما موضوع په څلورو ادبي مکتبونو کې ما دا کار کړی دی، نو ما نهایت خواري وکړله تر څو زما د موضوع حدود کا پراخ هم دي، خواري ډېره وکړمه او خپل موضوع په ښه ډول باندې پای ته ورسوم. خو ښه خبره به دا شوه چې زما د موضوع حدود د دینه هم ټاکل شوی وی او لږ لنډ شوی وی.
په دې شک نشته چې دا کوم زمانه تاسو یاد کړی ده، په دې کې دا موضوع چېرل ډیره خواري غوړي. تاسو خوشحال خان خټک ته اشاره وکړه، هغه څوک چې اقبال تر متاثر دی او جن سیمبولونه هم لکه د باز سیمبول له خوشحال اقبال اخیستی دی. تنها په اقبال باندې پولسګونو دکتوراوی په غرب کې اخیستل شوی دی، نو څنګه تاسو وایئ چې په خوشحال کې د انسان دوستی د څېړنې مسله محدود او ځکه ما نورو ته مخه کړه؟
نورې دنیا کې رښتیا هم چې کله تحقیق کېږي په لویو 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 لیکوالانو باندې، مثال په ډول په مولانا باندې امکان لري. ما یو خبرونه کې واورېده چې 850 د دکتورا ډیزرتیشنونه لیکل شي، یا په اقبال باندې هم دا کار بشوي. خو د اقبال باندې که د دکتورا ډیزرتیشنونه لیکل شوي دي، نو اقبال په هغه خوا باندې به لیکل شوي وي چې هغه موضوع د اقبال په شعر کې وي. د مثال په ډول باندې د خودشناسۍ موضوع چې کومه ده، د اقبال په شعر کې شته یا ډېره ده، امکان لري چې د اقبال په شعر کې په دې برخه باندې کار وشي. نو د خوشحال په شعر کې هم موږ په ځینو خواو باندې تحقیق او څېړنه کولی شو چې هغه خوا د خوشحال په شعر کې ډېره وي. مثال په ډول باندې که د خوشحال په شعر کې د پښتونولۍ موضوع اخلو، نو کولی شي چې د خوشحال په شعرونو کې دا برخه ډېره وي. خو که چېرې د انسان دوستۍ موضوع اخلو، یا د مثال په ډول باندې دا د هیومانیزم موضوع اخلو، نو کېدای شي چې په خوشحال باندې هم داسې یو کار وشي. خو امکان لري چې د دکتورا ډیزرتیشن لږ موضوع پراخه وي او تحقیق هم لږ کار ته ضرورت لري.
هاشمي صاحب محترم، او بخشه مثلا د خوشحال خان خټک په شعرونو کې دا کوم دیوان څه را رسیدل دي، په دې کې څه څومره کرکټرونه بیان شوي دي؟ په ټول پښتو شعر کې شاید دغومره کرکټرونه نه وي بیان شوي. فکر نه کوي چې په خوشحال کې څېړنه ډېر امکانات لري؟
خوشحال خان خټک خو یو څو اړخیز شخصیت دی. یعنی د خوشحال په شعر کې کومنګ او تاسو وګورو د بیلابیلو نظریو ترکو نشته. وګورو فلسفي نظریو ترکو نشته، د هیومانیستیکي افکارو ترکو نشته، د فیمینیستیکي افکارو ترکو نشته، او همدارنګه د ډیرو نظریاتو ترکو نشته. خو کچیری بیا سره غواړي چې په یو شاعر باندې د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې چې هغه نظریه د شاعر په شعر کې په سیستماتیک ډول باندې، په منظم ډول باندې، په تکراری ډول باندې تکرار شوی وي، نو دغه د انسان دوستۍ موضوع د خوشحال په شعر کې په داسې شکل باندې نه دراغلی چې مطلب سړی داول نه تر اخره پورې ورباندې تحقیق کولی وشي. نو مسله دا شوه ده که چیرې ستاسو د خبرې په تایید باندې چې مخکې مو وکړله چې که چیرې دا موضوع محدوده شوی وی او موږ یوازې دا دویمه دوره د دویمې دورې پر ځای باندې یو ادبي مکتب انتخاب کړی وی، نو دا به ښه خبره وه.
که دې موضوع ته راشم چې انسان دوستي، یعنی لکه څنګه چې خلک وایي د بشر ګرانشت، لیکن د دریو پیړیو په ترڅ کې دغه مفهوم حتی په هغه وخت کې هم بدل شوی دی. دین، کلتور، جغرافیه او ډیر نور شیان هاشمي صاحب د انسان دوستي مفهوم بدلوي، همداسې نه ده؟
همداسې ده. زما اصل موضوع د دکتورا عنوان داسې و چې په دویمې دورې کې د پښتو شعر په دویمې دورې کې د هیومانیزم څېړنه وه. هیومانیزم د هیومانیزم نه چې کله ما دلته خپله موضوع وړاندې کوله، ما چې څومره دلته د خلکو ته قناعت ورکوه په دفاع کې، او ما دا خبره کوله چې د هیومانیزم نه هدف زما د انسان دوستۍ موضوع ده، سره د دې چې د هیومانیستیکي افکارو دغه کوم غورځنګ چې شروع شوی ده دا بېلابېلو وختونو کې بدل شوی ده، او بېلابېلو وختونو کې د نوي نظریاتو پر اساس نوي خبرې شوې دي. نو د انسان دوستۍ موضوع ستاسو خبرې په تایید سره چې دا د ټولنې سره، د کلتور سره، د فرهنګ سره دا فرق لري. د مخکې د بشر یادونه وکړله، د بشر او د آدم او د انسان توپیر هم ما د دکتورا په ډیزرتیشن کې کړی دی. رښتیا خبره هم همدا ده چې لومړنیو انسانانو کې د انسان دوستۍ فکر ډېر کم و بدوي ټولنو کې، وخت زمان په تیریدلو سره فرهنګونه شي پرمختګ وکړي، مدنیت مان سره راغلی. نو د انسان د معنا په نظر کې نیولو سره د انسان هغه معنا چې کله ده د باطنیت د انسان د فزیکي جوړښت او د معنوي جوړښت سره ارتباط لري. نو ډېر بحث په انسان دوستۍ کې په وروستیو وختونو کې د انسان په معنویت باندې کېږي، د انسان په اخلاقیاتو باندې کېږي.
وبخښه، دغه اخلاقیات هم دلته اصلا د انسان دوستۍ مفهوم یو بل ډول هم یو شی نه دی د انسانانو په نظر. مثلا په کابل کې د څاروي قرباني او د غوښې ویشل انسان دوستي ده. په اروپا کې په محضر کې د څاروي حلالول نورو انسانانو ته چې د ثانی ته ګوري په ټیټه کتل دي، یعنی دا انسان دوستي نه ده. یا مثلا یو پخوانی مثال تاسو ته درکم، امریکا چې د نړیوالې دوهمې جګړې په وخت په جاپان باندې اټوم بم اچاوه، دا انسان دوستی بلله چې نړۍ له جګړې خلاصوي. خو تر ننه دې کار ته جاپانیان جنایت وایي او انسان دوستی نه ګڼي. فکر نه کوي چې اصلا له شیره د انسان دوستی توقع خپله یو تر سوال لاندې موضوع ده.
مسله دا شی ده چې په تخصصي ډول باندې په شعر باندې خبرې کوو. شعر کې دوه ډوله نظریات ډېر لیدل کېږي. یو خو ډېر وخت شعر په داسې شکل باندې ویل کېږي ټولنې ته چې هغه یوازې د هنر نه د هنر یوه تقاضا کېږي، یعنی د هنر نه یوازې د ښکلا خوښونې هغه چې مونږ په پښتو ادبیاتو کې وایو چې هنر د هنر لپاره دغه غوښتنه کېږي. خو بیا په عین وخت کې زمونږ استاسو د ادبیاتو نه په پښتو ژبې کې بالخصوص په شرقي ټولنو کې ډېر شاعران زمونږ د فرهنګ او د ټولنې او همدارنګه د مذهب او د دین تر تاثیر لاندې خپل اشعار وړاندې کړي دي. مثال په ډول باندې رحمان بابا ده چې د په شعرونو کې کومه او تاسو ګورو ډېر داسې افکار شته دي چې هغه د اسلامي یا د اسلامي هیومانیزم یا د تصوفي او عرفاني هیومانیزم په نظر کې نیولو سره، انسان دوستي په نظر کې نیولو سره یو فکر وړاندې کړی دی. دا ملونداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع یو داسې موضوع ده. موږ محققینو ته موږ خپل محصلینو ته هم دا خبره کوو چې په انسان باندې په ژوندي انسان باندې تحقیق کول ځکه ښه نتیجه نه ورکوي چې هغه ژوندی دی په تحول او تکامل او په بدلېدو کې دی. د انسان دوستۍ موضوع هم همدا شی دی. انسان دوستۍ موضوع باندې چې خبرې کې دا د چاپیریال سره، د ټولنې سره، د فرهنګ سره، جغرافیې سره، د تاریخ سره، د سیاست سره، د دې ټولو سره یو ډول ارتباط لري. یو ډېره مغلقه موضوع ده. معلومداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع انسان له یو فرهنګ انسان دوستۍ ته یو له یو بوده وګوري او بل فرهنګ او بل ټولنه د بل بوده وګوري. زموږ په شرقي فرهنګ کې چې کله د انسان دوستۍ موضوع راځي یا د انسانانو ته د لارښوونې خبرې راځي، اکثره خبرې د تصوف تصوفي هیومانیزم یا د یعنی د تصوفي انسان دوستۍ، د عرفاني انسان دوستۍ او همدارنګه د اسلامي انسان دوستۍ، یعنی څه چې موږ د دین پورې اړیکه لري یا د یا په دین کې شامل دي، لدې بوده ور باندې ډېری خبرې شته دي.
هاشمي صاحب دلته بیا هم هغه خبره ده، تاسو د خبره دی شعر له نظره ده. یو عادي انسان دوستۍ د سړي کلتور اثرات په باندې سړي. مثلا افلاطون وای شاعر د انساني نفس هغه برخه خوشاله کوي چې عاقل نه ده، عقل نه لري. د افلاطون په نظر شعر کله لویو شیانو ته په وړه سترګه ګوري او کله وړو شیانو ته په لویه سترګه. نو له شعر څنګه توقع کوي چې په یو مشخص او په ورته وخت کې متغیر حالت مشته بیان کړي؟
خبره خدا شته چې اوس کشیری مونږ د رحمان بابا شعرونه ګورو. د رحمان بابا په شعرونو کې پس مثال د رحمان بابا په خپلو شعرونو کې په ډېرو ځایونو کې د واز او نصیحت په ډول باندې دا خبره کوي چې انسان ته باید هماغه د انسان په سترګه وکتل شي، یا انسان باید په داسې شکل باندې ورسره رفتار وشي چې زموږ او ستاسو دین مذهب څه وایي. یعنی زه د دې خبرې داسې یادونه کوم چې زموږ او ستاسو په پښتو ادبیاتو کې شعر ځینې شعرونه مو د هنري خوانه یا د هنریت د هنري افکارو له خوانه څېړنې ته ضرورت لري. ځینې شعرونه مو د محتوا له مخې بحث ته ضرورت لري. د روحانیانو شعرونه دي. د روحانیانو شعرونه که وګورو هلته د هنریت موضوع نشته، خو د محتوا او د منځپانګې له مخې چې دوی د تصوفي او عرفان د تصوف او عرفان له نظره دوی په کوم ډول باندې په انسان او انسان دوستۍ باندې غږېدلي دي هغه د څېړنې وړ دي او باید ور باندې تحقیق وشي. زمونږ په پښتو ژبې کې که چیرې موږ غواړو چې یوه نظریه په شعر کې ثابته کړو، نو کولی شو چې په هغې باندې کار وکړو. مثال په ډول یوازې د انسان دوستۍ موضوع نه، مونږ کولای شو چې په پښتو شعر کې ځکه د شعر کار خو صحیح دی چې هغه یو ښکلا ورکول دي، شعر یو خپل هغه پېژندنه لري، خو په عین وخت کې زمونږ شعرونه مونږ کولای شو چې فلسفي افکار پکې وڅېړو، مونږ کولای شو چې تصوفي افکار پکې وڅېړو، عرفاني یوه نظریه پکې وڅېړو. ټولې دنیا کې دا کار کېږي. اوس مثال په ډول باندې مونږ کولای شو چې په شعر کې بېلابېلې نظریو باندې تحقیق وکړو او ورباندې څېړنه وکړو، سره د دې چې په ځینو شعرونو کې به دا نظریه کمې وي او په ځینو کې به زیاتې وي، خو مګر شته او مونږ او تاسو زما په نظر باندې ورباندې کار کولی شو.
له ښاغلي هاشمي څخه مننه. وړاندې د عابر سپوږمۍ لنډه کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د بیل ګیټس په نوم د ابریس پښمه لندکسه د دوی په شخ.
د پارک د زړې ونې لڅانګې پاڼه مخې ته راولوېدا. خې ور وکتل، د ځان سره یې وویل، پاڼه یوازې شوه، د خپلې څانګې بېله شوه. ورټیټ شو، راوایخیسته په ګوتو کې یې تاووله، ورسره یې سوړ سویلی له خولې وویست. په پارک کې د ماشومانو غږونو چورته نه پرېښود، سر یې پورته کړ. ماشومانو لوبې کولې او میندې یې ورته ناستې وې. مسک شو، خپل بوټونو ته یې وکتل، ویې څنډل، د جیبه یې کاغذي دسمال راوویست، ښه یې خپل بوټونه پرې پاک کړل. دا بوټونه یې مور ورکړي وو. اته میاشتې شوې وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو دي. د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی. له هغې ورځې چې زیږېدلی دي هره ورځ یې لیدو ته راځي. په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې. د خپل جاکټ پر لستوڼو یې اوښکې وچې کړې. بیرته څوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بیل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی و، پلار مې مړ شو، هغه ریښتونی بیل ګیټس و. موبایل ترې لګېدلی پاتې شو. له ځان سره یې وویل، د بیل ګیټس پلار مړ شو، هغه د نړۍ مالداره سړی دی، بلیونونه ډالره سرمایه لري. چیرې مې لوستي وو چې که نوموړی یو مملکت فرض کړو، نو دی به د نړۍ په ټولو شتمنو هیوادونو کې به ډېر سم نمبر کې وي. ولې پرېښودې چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی ته به بیل ګیټس به خپل پلار ته نه وو پیرلی. بیا یې وویل، که په رښتیا عمر خرڅېدلی ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلی وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
لیکوال او شاعر ابریس پښمه څخه مننه چې دا کیسه آزادی رادیو مجلې ته راستولې. د دې خبرونې ورسی او شی بوت رسیدلی. په دې دقیقو کې دا چې څوک تر پیژنو چې له اتلس کلونو راهیسې د ژوند لویه برخه له کتابونو سره تیره شوې ده. سپین سهار اوس مهال د کتابونو د بی خبرندوی ټولنې مرستیال دی. دی وایي د کتابونو تر څنګ خوندور ژوند کړی او ډیر هغه څه له کتابونو زده کړي چې په عادي ژوند کې څوک نشي زده کولی. سپین سهار د ازادي راډیو خبریال همایون هیواد سره په راپور کې شهیدل.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډېر زیات ترینه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې ایښی، نږدې ملګري قاري ګل بولي، خو په فرهنګي اوزه کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1986 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولي علم اړوند په سپیس کلي کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنه په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1500 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لمدغه 1100 کلدارونه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډېری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډېری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړي چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیوي مجلې دا ګڼه رانغاړم. تر بلې خپرونې مو خدای مل زحمت شور له تاسو اجازه اخلم.
شنوانو سرونا دشنو موت کزم زیرونا کلا بندن استایا ما دشنو ایمان دوڑا کورا نشی اشنا خدایا ما